السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مطالب: د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان په تړاو ځینې سخت بحثونه شته چې نن به د ناتو په غونډه کې بحث پرې وشي.
وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ، اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه شوي بحث وکړو.
نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه ورکوي.
د شپږ میاشتو په تیریدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، هغه ځکه چې شپږ میاشتې موږ معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
په هلمند کې د وژل شوي نوید اعظمي ورور له طالبانو عدالت غواړي.
موږ دلته څو خبرونې کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
او په داسې حال کې چې د اوکراین پر پوله د روسیې تحرکات زیات شوي، ناتو پر مسکو غږ کړی چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. په دې نیم ساعته خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه وایي په نومبر میاشت کې 1 میلیون افغانانو ته مرستې رسولي. یو افغان پناه غوښتونکي په انډونیزیا کې ځان ته اور اچولی او ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپر سونیک توغندیو سنبال شي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرونی وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1 میلیون کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده. د ادارې پرون پر ټویټر ویلي د مرستې د ژمنې د ژمي په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو وي، خو د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر 11 ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس ستفانسن پرون پر ټویټر لیکلی د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړې چې نجونو ته درس ورکوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو سرپرست مشر امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري.
شاوخوا 3000 کلیوالي صنفونه د سویډن کمیټې تر پوښښ لاندې دي چې په ټول ټال 1200 زده کوونکي چې 65% انجونې دي په دې صنفونو کې زده کړه کوي.
نن 15 ورځ ده چې طالبانو په یو شمیر ولایتونو کې لشپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې څه باندې 1,240,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. یونیسف وایي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځو او نجونو کړاوونه ګاللي. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په انډونیزیا کې ځان ته اور واچو. د پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې وغړي محمد جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ مخې ته یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ. د محمد جمعه په وینا دا پناه غوښتونکي ډېر سخت سوځیدلی او روختون ته لیږدول شوی دی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت کړی شي، ځکه د انډونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي. د کامیر د هوایي شرکت بنسټګر زمری کامګار وایي چې که د هوایي ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل شي، دا شرکت کولی شي راتلونکې اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکند کابل ته دوی مستقیمې الوتنې وکړي. د طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی پرون پر ټویټر لیکلی چې دا خبرې د طالبانو د مشرانو او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف سره په کتنه کې وشوې. ارګاشف پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیالانو مولا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د ریل پټلۍ د پروژې، د انتقالي برېښنا د قرارداد پر تمویل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر پیل خبرې وکړې. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورزنګ یوې مشرې د غورزنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشې کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو پرمختګ بولي، خو وایي په کار ده چې د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت شو د علي وزیر، خو بیا هم به مونږ غواړو چې دا یولس میاشتو انصاف چې د دام په کار و چې ورکړی شي، چې لکه بے ځایه یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د مرکزی پارلمان غړی هم دی، د 2000 کال د دسمبر میاشتې پر 14 په کراچۍ کې په یو غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول شوی و. او روسای خبر په داسې حال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکو د پانګونې یوه آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل:
موږ دغه توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډول توغندي په سمندر کې ځای پر ځای سي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
دا څرګندونه داسې محل کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریگا کې نن هم د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کیږي. ورسته له دې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ پیل کړ، د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسېد.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې: کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.1، هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.5، کندهار آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 21.5، مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.9، او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 22.8.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د لینده یا قوس لسمه ده چې د 2021 میلادي کال د دسمبر له لومړۍ سره برابره ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او قدر جلالوف د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دې پوځي تړون یوه لاسته راوړنه دا وه چې په دې هیواد کې د نړیوالو تروریستي سازمانونو ځواک ختم کړ. ینس ستولتنبرګ په عین حال کې وویل د افغانستان په تړاو ځینې سخت درسونه یا لوستونه شته چې نن به هم د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران بحث پرې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحثونه پکې په پام کې دي پرون پیل شوه او نن هم دوام کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ناتو سرمنشي وایي د دغه پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ پر افغانستان هم جدي بحثونه وکړل. یانس ستولتنبرګ پرون د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې یوه کنفرانس ته وویل: وزیرانو په افغانستان کې د ناتو د 40 کلن پوځي ماموریت پر ترلاسه کړو تجربو هم تمرکز وکړ.
وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ. اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه سوي بحث وکړو. په تیرو 40 کلونو کې مو یوه لاسته راوړنه دا وه چې له افغانستانه مو د ناټو پر متحدانو د هر ډول تروریستي حملو مخه ونیوله. بله لاسته راوړنه مو د نړیوالو تروریستي سازمانونو کمزوري کول وه او د دې مخه نیول وه چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځاله بدل نسی. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو د 40 کلونو د حضور په تړاو ځینې سخت درسونه سته چې باید زده سي. د چهارشنبه په ورځ به وزیران بیا هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي.
د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د 2 کلونو د پوځي ماموریت په اړه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون پیل شوې چې نن هم دوام کوي او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پایل مخکې ویلي و چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غموونکی خبر و. لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان څه باندې 9.5 میلیارده ډالره شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل، ورسره په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېروزګارۍ او کډوالۍ ستونزه پراخه سوه. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون اوړ مورځ په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي ټام ویست سره پر سیاسي، اقتصادي، بشري، روغتیايي، تعلیمي او امنیتي مسایلو بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان هیات امریکایي لوري ته د امنیت له اړخه ډاډ ورکړ او له هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل سوي شتمني باید له کوم شرط پرته خوشي سي. د طالبانو د اعلامیې له مخې دوی له امریکایي لوري غوښتنه کړې چې د بندیزونو او تور فهرستونه باید پای ته ورسول سي او بشري مسایل له سیاسي هغو جلا کړی سي. په وروستیو کې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران او د ژمي په درشل کې بشري مرستو ته د میلیونونو کسانو د اړتیا خبرداری ورکړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼ شمیر مرستندویو بنسټونو له زیاتې غوښتنې وروسته اوس نړیوال بانک وایي هڅه کوي د افغانستان له کنګل شویو پیسو څخه 500 میلیون ډالر د هیواد ته واستوي. نړیوالو خبري اژانسونو د نړیوال بانک د یوې سرچینې له قوله لیکلي دي چې دا پیسې به د مرسته رسوونکو موسسو لخوا د افغانستان خلکو ته واستول شي. دا پریکړه په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتلو وروسته د خوارځواکۍ کچه له هر بل وخت زیاته شوې ده. په دې اړه جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په افغانستان کې د بېوزلۍ او مالی ناورین په اړه د نړۍ ګواښ او خلکو ته د مرستې رسونې لارې چارې یو شمېر کسانو چې په پخواني حکومت کې دولتي او غیر دولتي دندې درلودې اوس د طالبانو پر راتګ سره بیکاره شوي ان تر دې چې خپل ژوند په سختۍ سره تیروي.
په افغانستان کې ډېری کورنۍ خپل اولادونه وپلورل د ډېرو کمو.
فرید احمد د دولت کارکونکو وو، دغه دیش کلن ژوند خپل 15 کسیزه کورنۍ مشري کوي. فرید احمد وایي شپږ میاشتې کېږي چې ماشینه دی اخیستای.
14000 افغانۍ مې ماشو د مامور په ډول مې کار کاوه چې تقریبا 2 میاشتې جمهوریت په دوره کې زموږ ماشونه پاتې څلور ده. شپږ میاشتې د شپږ میاشتو په تیرېدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، هغه ځکه چې شپږ میاشتې موږ ماشونه نه دي ترلاسه کړي.
په وروستۍ اونیو کې نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې بېوزلۍ او خوارځواکۍ په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې که نړیوال افغانستان ته پام ونه کړي لرې نه ده چې بشری ناورین رامست شي. د خلکو اندېښنې هم د بیکاری او خوارځواکۍ له اړخه زیاتې شوې، ان تر دې چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر دولتي مامورینو د خپلو کورونو توکي هم پلورلې دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې وضعیت د کنټرول لپاره کومه روښانه تګلاره له رسنیو سره نه ده شریکه کړې، خو له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي وو چې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار شوې دي. له دې وړاندې د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې نړۍ د بشري مرستو بهیر له افغانستان سره نه سیاسي کوي. میوند چې دیو نا دولتي موسسي کارکونکو دی وی 13000 افغانۍ ماشو خو وس دندلري ماشنه.
افغانستان کې یو اقتصادي وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی دی، خلک په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. مهمه خبره دا ده چې اوسنۍ حکومت او د غراز نړیوالې ادارې په افغانستان کې د کار زمينه مصايله کړې.
د ټول اندېښنو سره وست نړیوال بانک چې په افغانستان کې د مخکنی جمهوریت نظام یو ستر مالی ملاتړ وو غواړي په دې برخې کې لومړی ګام پورته کړي. رویټرز او فرانسوي خبری اژانسونو د نړیوال بانک د وی سرچینې له قوله لیکلي چې دغه بانک غواړي له افغانستان سره 500 میلیونه ډالر بشري مرسته وکړي. دغه اژانس لیکلي دغه پیسې د افغانستان د کنګل شوی او پیسو یو برخه ده چې د مرسته رسوونکو موسسو او سازمانونو لخوا په افغانستان خلکو ته ورسول شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تازه د دوی یو ویان انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ازبکستان له ځانګړي استازي سره نن سهار کتلي او لنړی غوخت چې افغانستان سره پرته له قید او شرط بشری مرستو ته دوام ورکړي.
ل ازادي رادیو سهرنې خبری مجله اوري د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو. خو دا شبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه اجمل انت کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان پر هغه ریپورت تمرکز کړی چې پکې د پخوانی افغان امنیتي ځواکونو د ترسلو زیاتو غړو د اعدام او یا جبرین اداره کېدو مسله راپورته کړي. دا ریپورت چې د لندې په نهمه خبر شو پکې ویل شوی په کندهار، هلمند، غزنی او کندز ولایتونو کې د پخوانی یو ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او د پخوانی حکومت په لومړي ملیشو یو شمیر غړي طالبانو ته له تسلیمېدو او یا د دې ډلې لخوا تر نیول کېدو وروسته اعدام شوي او یا ترې تم کړی شوي دي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي طالب مشانو په وار وار اعلان کړی چې د امنیتي ځواکونو په شمول د پخواني حکومت کارکونکو دی له دوی څخه هیڅ ډول ویر نه لري. خو د رسپانه په وینا ظاهرا داسې نه ده. د ملي اردو یو شپږ افسرانو ویلي ورته امر شوی چې خپل وسلې طالبانو ته وسپاري او په بدل کې له هغوی د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي. لیکن وړاندې وای د شنبه پورز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د طالبانو لخوا هر ډول غچ اخیستنه رد کړه. نو مولوی ویل چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته عمومي بخنه اعلان شوه او عملي شوه ده. خو د بشري حقوقو د څار سازمان وای د طالب مشانو د امر د دې ډلې د هغو سیمایي ځکمندانانو مخه نه دني ویل چې د پخانیو امنیتي ځواکونو ځینې غړي وژلي او یا ترې تم کړی دي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د آسیا د برخي مسولې پاتریشا گاسمن د دې ریپورت لخبریدو وروسته ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د خلکو او پخانی امنیتي ځواکونو د سر مال د خوندي ساتلو مسولیت لري. د ډیپلوماټ رسپانی بل موضوع څېړلې او لیکلې دي چې د افغان پناهغښتونکو لپاره په منځنۍ آسیا کې ځای نشته. د خبرونه په وینا د هیوادونو د افغان کډوالو پر مخ دروازې تړلې او په سختو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. وړاندې ویل شوی چې اروپایي هیوادونه هم چندان د تازه افغان پناهغښتونکو منلو کې لیوالتیا نه لري. خو چمتو دي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د افغان پناهغښتونکو د منلو په مقابل کې مالی مرسته وکړي. خو د ډیپلوماټ په وینا دا وړاندیز تر اوسه بې ثوابه پاتې دی. د دې لیکنې د لیکوال په باور د افغان کډوالو پر مخ د منځنۍ آسیا د هیوادونو د پولو تړل د اروپایي ټولنې لپاره د منلو اقدام نه دی، ځکه اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو په بحران کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د پراخې ونډې اخیستو غوښتونکي دي. ډیپلوماټ وړاندې وایي افغان پناهغښتونکو په لومړي قدم کې امنیتي پلوه د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره اندېښنه بلل کېږي او دویم اندېښنه هم د بشري ناورین ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په هلمند کې د یو وژل شوی ځوان کورنۍ له طالبانو د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو ادعا کوي چې ورور یې نوید اعظمي پر خپل فیسبوک پاڼه د یوې انتقادي لیکنې له کبله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوي دي.
د هلمند مرکز لشکرګاه وسیدونکو شریف الله شرافت ادا کوي چې ځوان ورور نوید اعظمي د تیر پنځشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک د یو انتقادي لیکنې لامل د طالبانو د لومړی امنیتي حوزې لخوا له خپل دکانه ایستل شوی، لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. نو موري وای ورور طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلی و چې دوی خپل زیره ټولوي شوونکو ته به معاش لکوم کړی. د شاغلی شرافت په وینا طالبانو په لومړی ورځو کې ژمنه کړې و چې ورور به تر تاکي کورسته خوشی سي، خو تر دوه ورځو تیرې دوه ورسته ورته وویل سو چې هغه لبند تشتیدلی او دوی په لاټه کې دي.
ګر تشکنجه سوي دي د سر څخه تر نوکه پورې چاله ته ډاکټرانو هم وکړي، ما سره عکسونه هم سته، هغه شپخانی والا هم ډاکټرانو عکسونه اخیستي دي. دغه نازیه د تشکنجه او هلو ورخصوي ټول بدل.
شرافت وای ورور دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې لولز د کرکړې به او لچا سره شخصي دښمنۍ نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته د مرکزی ادارې څخه مش خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وايي مش هغه اک واړو. دلته مو څو غوړونی کابل ته زو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې مش زو خپل فریاد ورته کو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسیون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې شکیل دي نیول شوی دي.
د دې موضوع د پاره موږ ځانګړی حیات جوړ شو. هغه ورسره د نوید جان مې راوغوښتل، د هغې څخه مې پوښتنه وکړه. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولې حوزې مدیریت ته ولاړو. هغه کسانو پولیسو یا مجاهدینو استخبارات ول، هغه مې راګیر کړ سره، د هغې څخه مې پوښتنه وکړلې. بیا هغه د ثانې ځای ته ولاړو. بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسو متهم بلله، یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله، یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه هغه کسان خپل د مسؤولو سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند د ولسي شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وژل شوي کس د قضیې د تحقیق د کمیسیون غړی دی، دا مني چې وژل شوی کس به حل شوی. نوموړی پرته له دې چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک و.
دغه کس چې دی د مشکوک کسو چې دغه استخباراتو گیر کړی وو، په مشکوکو حرکاتو یې گیر کړی وو. بیا بیا ولې دی و خپل اوزیته په اوزه کې تحقیق ځینې کوي، خو دا کوم وخت چې دی ګیروي، د ګیرېدو په وخت کې دغه سړی زور کړی د ځان سره و سره تلی نه، د مجاهدینو د لاس څخه ساتم شکېدلی وو، خوشکړی هم وو، قوت وی ور سره او زور ور سړی وو. نو دا دغه سیم په زور بیا ولې بیا چې هلته رسولی او زیات داوځي څخه د ماپشین په ټیم کې بیا تشتیدلې غرجدلې دي، طالبان په سیسغاستلې الټی گیر کړی، بیا راوستلې دي د شپې په ټیم کې، د درو بجو ټیم کې تشتیدلې دي، د طالبان دا شوایي چې غرجدلې دي تللې دي زموږ څخه، چې ماپشین دی غرجدلې طالبان. نو دا ویل چې موږ دا سړی 15 شپږ و دونه پیپونه وهلې دي، خوشکم ورته کړی هغه داسې چې موږ سره حمله وله زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوي، او سره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په داسې حال کې چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي ځواکونو د تمرکز په اړه د لویدیځو هیوادونو اندېښنې په زیاتېدو دي، د ناټو عمومي منشي له روسیې غواړي چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. بلخوا د برتانیا د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر روسیا یو جدي ګواښ بولي، خو د روسیې ولسمشر له اوکراین څخه متوجه ګواښونه د خپل هیواد لپاره سره کرښه بللې او ویلي دي د ناټو بنسټونه د روسیې سرحدونو ته نږدې شوي دي.
د ناټو سرمنشي پرون وویل د اوکراین د پولي پوجدو کې د روسي ځواکونو تمرکز د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې دی. یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو کانفرنس ته وکړه. د ناټو سرمنشي له روسیې غوښتنه وکړه چې د کړکېچ د کمولو لپاره جدي اقدام وکړي.
موږ د روسي ځواکونو د استحکاماتو شاهدان یو. ثقیله زغروال وسایط، بې پیلوټ الوتکې او جنګي ځواکونه وینو. له روسیې غوښتنه کوو چې شفافیت خپل کړي، ځکه دا حرکت توضیح شوی نه دی، نه د تحریک انګیزه معلومه ده. روسیه باید شفافیت ولري، د کړکېچ د کمولو لپاره دې اقدام وکړي.
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ناټو د غوړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو پراخ حضور غیر معمولی وباله، او وی ویل د روسي هر ډول اقدامات چې د کړکېچ د زیاتېدو سبب سي د امریکا لپاره د لوی اندېښنې سبب دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په حواله د اوکراین پولی ته څیرمه د روسیې شاوخوا 150,000 پوځیان، درنې وسلې او پوځي وسایط ځای پر ځای سوي دي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له مسکوه د پانګونې په باب یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې د اوکراین له لوري ګواښونه د روسیې لپاره سره کرښه وبلل.
موږ له ناټو سره ایدیال اړیکې درلودې، په ځانګړي ډول د 1990 لسیزې په نیمایي کې، خو نه، زموږ له خبرداري او خبرو او غوښتنو سره سره د ناټو زیربناوې زموږ پولو ته نږدې شوې. او کار دې ځای ته رسیدلی چې په پولانډ او رومانیا کې د توغندي ضد سیستمونه ځای پر ځای شوي دي.
بلخوا د بریتانیا د بهرنیو استخباراتو یا ایم آی سیکس ادارې مشر ریچارډ مور چین، روسیا، ایران او نړیوال ترورزم د نړۍ په سطح لوی امنیتی مسائل وبلل او وی ویل چې چین نن سبا د بریتانیا او د هغې د متحدانو لپاره له لویو ګواښونو ګڼل کیږي. د ویلي د پیکینګ غلطه محاسبه کیدای سي د یوې جګړې سبب سي.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره فاو وایي یوازې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې 1,000,000 کسانو ته مرستې رسولي، خو دا اداره خبرداری ورکوي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمیدو دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر یولسم ټولګي پورې سلګونه نجونو زده کوونکو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې مشر ویلي چې د هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړي دي چې نجونو ته درس ورکوي. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو. د پناه غوښتونکي په درېیم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. کام ایر هوایی شرکت وایي چې که د هوایی ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل شي، دا شرکت کولی شي له راتلونکې اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکنده کابل ته دوه مستقیمې الوتنې وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره سنا ایجاز د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار ده د علي وزیر لپاره چې 11 میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي. او په داسې حال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ستاسو له پیغامونو
نوم بسم الله ده د خوست ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم. تونځه دادا چې دلته د ښوونځیو کتابونو کمښت ډېر زیات دی، له تاسو څخه هیله کوو چې په دې اړه له موږ سره مرسته وکړئ.
بلی، السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیرو جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي عمارت د مشران څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې ته جدید توجه وکړي او دلته مدارس او مکاتب فعال کړي ترڅو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه سي.
السلام علیکم، زه عبدالستار یم د ننګرهار ولایت د پاملونه. هغه شهیدان چې پوزي دي شهیدان شوي دي، دا هغوی چې غم نه کړي او د هغوی خرچ خوراک ختم شوی دی، چې د دې خلکو غم نه کړي. وسلام.
السلام علیکم، زما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله ده چې خپل طالبان دې ښوونځي کې او دلته ډېر اخطارونه چا ته ورکوي کلمبر پیدا کړي ډېر یې ځوروي. نو زما دا پیغام دی، هیله مې د ازادۍ راډیو صدارو سره ثبت کړي او نشه دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. بهر ته د افغانستان د ځنغورځیو د صادراتو پر وړاندې ستونزې کومې دي؟
د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څوونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی.
په دې اړه قدرمنو اوریدونکو یو تفصیلي راپور لرو چې د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې وړاندې کیږي. دا وخت و بجې